کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن ونیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د زموږ لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. روسیې په پولند کې د امریکایي عسکرو او ټانکونو ځای په ځای کول خپل امنیت ته خطر بلل دی. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به دخیل شي. او د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې د خال خال سرغړونو سره سره بیا هم هلته د متخاصمو ډلو تر منځ اور بند تر ډیره حده ټینګ پاتې شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. روسیې په پولند کې د امریکایي عسکرو او ټانکونو ځای په ځای کول خپل امنیت ته خطر بلل دی. پرون د پنځمې په ورځ د آلمان نه د امریکا عسکرو لومړنۍ ټوله پولند ته رسیدلې. د دغو عسکرو د رسیدلو نه وروسته د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف دغه اقدامات د روسیې د ګټو او امنیت ته یو خطر بلل دی. امریکایان نیت لري چې ورو ورو درې زره عسکر په پولینډ کې ځای په ځای کړي. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به دخیل شي. په همدې خاطر په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د تفتیش د ادارې یا سیګار ستر مفتش د هغو جدي ګواښونو له سپور کړی دی چې د امریکا راتلونکی حکومت باید ورته جدي توجه وکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي سره له دې چې د حلب په ښار کې د حکومتي قواو په بمباریو کې شپږ تنه ملکیان مړه شوي، مګر بیا هم هلته اوربند تر ډیره حده ټینګ پاتې شوی دی. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا په جنیو کې خبر اعلان ته ویلي چې د په دې باب اندېښنه لري چې د دمشق په شمال لویدیځ کې نارامیو د سوریې پایتخت ته د سکلو اوبو انتقال مشکل کړی دی او ممکن هغه د دې بایشي چې د دې میاشتې په اخر کې په قزاقستان کې د سولې راتلونکي مذاکرې د خطر سره مخامخ شي. ملګري ملتونه وایي چې د دمشق 15.5 میلیونه خلک د ډسمبر د میاشتې د 28 نیټې راهیسې د اوبو د کمبود سره مخامخ شوي. پرون په ژنیو کې د اروپایي ملکونو ځینې مشران او د ملګرو ملتونو استازی انتونیو ګیټرر د دې لپاره جرګه شوي وو چې د قبرس د لسیزو اوږدو اوږد سیاسي جنجال ته د حل یو لاره پیدا کړي. ښاغلی ګیټرر د قبرس یونان، ترکیې او د برطانیې د استازو سره یو ځای د دې هڅه کوي چې هلته په دوو برخو یو متحد فدراسیون جوړ کړي. په ژنیو کې دغه پرونی خبرې د یونان، قبرس او د ترکیې د استازو ترمنځ د څو ورځو مذاکراتونو وروسته شروع شوي دي. ملګری ملتونه هیله لري چې هلته په قبرس کې یو متحد حکومت جوړ شي او بیا وروسته د اروپایي اتحاد کامل غړی شي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست د مقام مرستیال جو بایدن ته د ازادۍ مډال چې په ملکی ساحه کې د ټولو نه عالی شان نشان دی عطا کړ. هغلی اوباما د دغه مډال اعلان پرون په سپین ماڼۍ کې په هغې غونډه کې وکړو چې د خدای په امانۍ دپاره جوړه شوې وه. هغلی اوباما وویل چې د خپل وطن سره د ښاغلي بایدن مینه او خدمت به د امریکا د نسلونو په یاد وي. پرون د امریکا د عدلیې په وزارت کې د نظارت دفتر ویلي دي نیت یې کړی چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلنټن د ایمیلونو د مسلې په باب په تحقیقاتو له سره غور وکړي. دغه مسلې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو ډیر زیات اثر کړی و. د امریکا د عدلیې د وزارت عمومي څارنوال مایکل هورت ویفتس ویلي دي چې هغه به دا معلومه کړي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمز کومی دغه مسله څنګه تحقیق کړې وه. او د پیړیو پیړیو راهیسې د نړۍ خلکو سره دا فکر موجود و چې د سپوږمۍ عمر به څومره وي. د امریکا د لاس انجلس په ښار کې تحقیقونکو دغه سوال ته جواب پیدا کړی دی. تحقیقونکي وایي چې دوی په اغلب ګمان داسې فکر کیږي چې د سپوږمۍ عمر به 4.15 میلیارډ کلونو ته رسیدلی وي. له دې نه مخکې خلکو داسې فکر کوو چې د سپوږمۍ عمر به 150 یا 200 میلیونه کاله وي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ رپورټ ته. په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو منلې چې تیر کال یې په شمالي ولایت کندوز کې پر عامه میشتو ځایونو د بمباریو له امله 3 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې ډیره د امریکایي ځواکونو قومندان او افغان حکومت طالبان تورن کړي چې د ملکیانو له کورونو څخه د ډال په توګه استفاده کوي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ سباندې 2 وړاندې کندوز ښار سره نږدې بوزي کندري سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د 3 ملکي وګړو وژل کېدلو او 20 ټپي کېدو په اړه خپل رپورټ نن خپور کړ چې په کې دغو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید شوې، خو د وژلو علت یې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو څخه د سفر په توګه کار اخیستل ګڼل شوي. امریکایي ځواکونو ویلي چې د 2014 کال د نومبر میاشتې په 2 او 3 نېټه د کندوز ولایت مرکز ته نږدې د بوزي کندري په سیمه کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه خپلې پلټنې بشپړې کړې چې دا ښیي چې په دغو جګړو کې ملکي افغانانو ته زیان رسېدلی. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دغو عملیاتو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې ژور خفګان ښودلی او د پیښې قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن ویلي، د موجودو حالاتو په پام کې نیولو پرته زه د بې ګناه خلکو په مرګ ژوبله د زړه له کومې خواشینی یم. هغه ویلي چې دغو عملیاتو په وخت طالبانو د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې وه او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو جنرال نیکلسن جمهوریت غنی او د افغانستان خلکو ته په جګړو کې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ډاډ ورکړی. ویلي دي چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو او تدابیرو څخه کار واخلي. رپورټ کې راغلي چې دا عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا چې د یوې کوچنۍ امریکایي ډلې لخوا ورسره مرسته او مشوره کېده ترسره شوي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې ده. دغه وزارت دویم مرستیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ ته وویل چې د عملیاتو پیل کې وسله والو طالبانو ډزو په نتیجه کې افغان ځواکونو ته تلفات واوښتل چې پر وینای هغوی له ځان څخه دفاع په هدف د امریکایي ځواکونو څخه هغوی ملاتړ غوښتلو ته اړ شول.
دا رښتیا ده، هلته د دښمن زیرمتون او د دښمن ټول هغه امکانات چې دوی درلودل وغوښتل سي په دغه کټه کې چې د مونږ کمانډوان وو په دوی باندې خپل ټول هغه وسلې استفاده وکړي. ډیر زیات دغه حمله دوام وموند. په دې دوام کې مجبور وو چې د خپل قطعات نه محافظت وکړو.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله یو ډیره پیچلې مسله ده چې ډیره په جګړه کې ښکېلې ډلې منلو ته چمتو نه دي. که سم امریکایي ځواکونه په کندوز کې د ملکیانو مرګ ژوبله منلي، خو ویلي دي چې دا ځواکونه د دې پیښې په تړاو نور څه نشي کولی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تلفاتو په منلو د امریکایي ځواکونو کار پای ته نه رسېږي او باید دا ځواکونه د قربانیانو کورنیو لاسنیوی وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی امریکا غږ اشاره اړیکته وویل چې باید امریکایي ځواکونه قربانیانو ته غرامات ورکړي. خاتلی محمودی ویل، نړیوال ځواکونه او افغان حکومت مکلف دی چې کله تیروتنه ترسره شي او خپل تیروتنه ومني، په دې معنا دي چې مسؤلیت ورسره غاړي دی او د زیان جبران لومړی کار دی چې باید قربانیانو ته ترسره شي. په افغانستان کې اکثره تخکیل خو په جګړو کې ملکیانو ته زیان رسیږي. د کابل په ښار کې 2 اوسیدونکي چې په جګړو کې ټپیان شوي وایي چې د ټپي کېدو وروسته یې چا غم نه دی خوړلی.
بس زه چې ولګېدم دلته پوکیم ځای کې ولګېدم.
موږ په دوکانو کې وو، دننه ولاړو دوه ورونه چې بس یو غړه زما اورېده د انفجار غږ. دې سره زموږ د دوکانو چتونه ټول وغورځېده.
تروسره په 2014 کال کې د ټولو وژل شوو او ټپي شوو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه شمېرنې نشته دي. خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د تیر کال د 9 یو راپور خپور کړی چې په کې د جنوري د لومړۍ څخه د سپټمبر د لومړۍ ورځې پورې 8319 وګړو ته د مرګ ژوبلې د رسېدلو یادونه شوې. د دغه رپورټ له مخې دا شمېرنې 2015 کال د همدې نېټې پرتله 1% زیاتوالی ښيي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې د کندهار د والي د میلمستون پیشه د یو ډیر پیاوړي تخنیکی ټیم په مټ څیړل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د پلټونو پایلو ته منتظر دی او د پیشې له اصلي عاملونو او ترخانو سره به جدي چلند کوي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري چې لکندهار څخه یې را لېږلې دي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر خبرداري ورکړ چې افغان حکومت به د کندهار د پیچ په اړه جدي خبرګون ښکارا کی، خو په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ. ښاغلی اتمر پرون وخت د 215 متل قلی اردو په مرکز کې یوې مطبوعاتي ناستې ته ویل چې لومړنی مندنې شي چې په چاودنه کې کاریدونکي چاودیدونکي توکي له بهر څخه راوړل شوی وو او تر سره کوونکي هم په بهر کې روزل شوی. نوموړي زیاته کړه چې د هلمند، کابل او کندهار بریدونه له یو ځای پلان شوی وو او دوی به په اړه به جواب پات نه سي.
هغه نشانی چې وسته په ځانګړي ډول ودې مسلې ته اشاره کوي چې دا د دغه سیو دشمن کار دی چې خارجي لاس پاکستان هغه مواد چې کار سوی دی په دې حمله کې هغه په افغانستان کې نه تولیدیږي، هغه د بهر راوستل کیږي، د هغې تعلیم او تربیه په افغانستان کې نه کیږي. زه نه غواړم چې مخکې د تحقیقاتو نتیجې ګیري ته ورسیږم، اما موږ هغه نشانې وینو چې باید هرو مرو ډیر په دقیق ډول څیړنه وسي او د دې مسلې وبیخته باید ورسیږو.
بلې خواته لا هم د پیښې څخه د 48 ساعتو په تیریدو سره د کندهار د مرسال والی عبدالعلي شمسي جسد د هغوی کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. یوه امنیتي مقام د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کندهار د مرسال والی او د دوو عرب ډیپلوماټانو جسدونه په پیښه کې ډیر ځان منسوي او د ډي ان ا د پیچلو معایناتو لپاره لا هم تر پلټنو لاندې دي. بلې خواته د کندهار د والی د روغتیا په اړه هم بیلابیلې تبصرې کیږي، خو د ملي امنیت د شورا له سلاکار پراته بلچا نوموړی لا هم نه دی لیدلی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد انی فاطمر وایي چې د کندهار د والی او متحده عرب اماراتو د سفیر روغتیا د ډاډ وړ ده.
د زخمیانو سمو لیدنه وکړه، فضل د خدای ټول هغه شل کس زخمیان چې زموږ په شفاخانو کې د تداوی لاندې دي ټول د خطر سره وتلي دي. په دې جمع کې زموږ ګران والی صاحب خدای رحم کړی دی، د خطر راوتلی دی او د شدید صحي مراقبت لاندې دی.
د کندهار پر ولایت مقام باندې څلور کاله مخکې هم درې ځله خونړي بریدونه وسوچي، ان دوه ځله خو برید کوونکي د هغه مهال د والی تریلی ویسا تر دفتر پورې ورسېدل، خو دا ځل پیښه پر داسې یو وخت سوی چې د ولایت په میرمستون کې د یو مهم اقتصادي هیواد لوړ پوړي ډیپلوماتان حضور لري. د پیښې د کندهار د عامو خلکو په ذهن کې ګڼې پوښتنې راپورته کړي او پر حکومت غږ کوي چې قانع کوونکي او هر اړخیز تحقیقات تر بشپړېدو وروسته اعلان هم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت د یو تحقیق د جزئیاتو په خبرولو په دغه هیواد کې د زبر ځواکونو سیالي، د سیمه ییزو دولتونو کمزورتیا، د افراطي ډلو موجودیت، قومي شخړې، د افغان سیاسي مشرانو قومي سیاستونه، فساد، فقر او بیعدالتي په افغانستان کې د سولې د ناکام بهیر اصلي لاملونه بللي دي. په مکړې په دې اړه د کابل څخه د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د دغه انسټیټیوټ یو سیړونکی قاسم وفایزاده د تحقیق د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبريالانو ته وویل په دې تحقیق کې د افغانستان د قومونو، ژبو، مذهبونو او جنسیتي انډول پر بنسټ له 20 افغان سیاسي رهبرانو او فکری شخصیتونو سره د مرکول لارې د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې سلويخت کلن بهیر سیړل شوی دی. ښاغلی وفایزاده وویل د افغانستان د جګړې د دوام د کورنیو او بهرنیو اړخونو ته پکتو د افغان دولتونو او سیمه ییزو هیوادونو کمزورتیا په سیمه کې د افراطي ډلو موجودیت چې د زبرت واکونو لخوا ترې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي په افغانستان کې د سولې د خبرو پر وړاندې د خند او د جګړې د دوام اصلي لاملونه دي. هغه ول موږ غوښتل چې سلور لسیزې بررسی کړو او وګورو چې سولې ته د رسیدو په لار کې زموږ د ماتې ګډ لاملونه کوم دي. دا سلور لسیزې له 1950 کال څخه پیل کیږي تر نن ورځې پورې زموږ تحقیق په همدې موده کې رانغړل کیږي. قاسم وفایزاده د غراز د هویت کړکیچ او قومین خطه چې د کورنۍ او سیمه ایزو سیالیو لامل شوی او د سیمې د دولتونو په جوړښت کې ریښه لري په دغه هیواد کې د سولې پر وړاندې د خند نور لاملونه یاد کړل. دغه انسټیټیوټ د سولې په برخه کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو او د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ د نظر اختلافات او د جګړې پر دوام د اقتصادي مافیا ټینګار، د سولې د بهیر د ناکامېدو لاملونه ښودلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو مرستیال عبدالحکیم مجاهد په مختلفو دورو کې د سولې د بهیر ناکامېدو اصلي لامل د رژیمونو افراطي چلند یاد کړ او ویل
غواړي چې د سولې د نره تک جواب وایم بیا به تاسو خپل په تاسو پورې اړه لري کنه. تر اوسه پورې مراد همدغه افراط ده، کمونستانو افراط وکاو، مجاهدینو افراط وکاو، طالبانو افراط وکاو، موجوده رژیم هم افراط کوي. تر لاندې دیموکراسي تر چوکاټ لاندې موږ چوکاټ ورته مت کړی دی، چوکاټ متي هغه په ملت باندې تحمیلی چې ملت یې نه قبلی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل تحقیق کې د سولې د بهیر د بریا لپاره افغان دولت، سیاسي او مدني بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د دولت لخوا د جګړې د دواړو خواوو د غوښتنو د تامینولو لپاره د یوې مناسبې تګلارې غوره کول، له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د دولت جدي اقدامات، د یوې څرګندې ډیپلوماسۍ جوړول او د سولې په بهیر کې د مختلفو سیاسي قشرونو، ګوندونو او مدني بنسټونو ښکېلول د دغه انسټیټیوټ مهمې غوښتنې دي. دغه راز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د سولې په برخه کې د دغه هیواد له برنامو څخه هم ملاتړ وکړي، او همداشان هغه هیوادونه چې د تروریزم په ملاتړ تورن دي تر خپل جدي فشار لاندې راولي تر څو د افغان سولې له بهیر سره همکاریو ته اړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې د 1450 د جماعتونو ملا امامان په دولتي رسمي بستونو کې شامل شوي دي. دغه ملا امامان پخوا د اجر په بس کې مقرر و. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست وایي چې په رسمي بستونو کې د جماعتونو د خطیبانو او ملا امامانو ځای پر ځای کول به وکولی سي چې د حکومت په اړه د خلکو منفي فکرونه روښانه کړي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې پروسې په اړه پوښتنه کړې.
مخکې زموږ علما د اجیرانو په بس کې کار کوو، اجیر په بس کې، او دا د اجیر کلمه عالم ته هم نامناسبه وه. خو اوس د رئیس جمهور هغه وعده چې کړې وه چې زه به د ارګ او د مسجد او د میراب فاصله به ختموم، هغه الحمدلله منځ لاړ. او دومره اعزاز یې ورکړ چې هر یو مسجد چې موږ سره کوم خطیب یا امام رسمي کیږي دا د بس چار بس شي مدیرتونه شول، وسیع تشکیل شو، د علماو اعزاز شو، هر امام په خپل دغه کې مستقل مدیرت شو، د وظایف معلوم دي. نو په دې خاطر باندې دوی د پاره هغه امتیاز چې مامور دولت د پاره ده، تقاوت لري، نور امتیاز لري، او د دې لپاره په حساب د رتبه باندې ماشه والا کیږي. او علماو باندې دومره مثبت اغیزه کړي په ټول ملک چې علما د خپل دولت ناراضي دي. علما الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس هغه واټن چې ختم شوی ده، علما په خپل دولت اعتماد لري، په دولت سره همکار دي، او د خپل د دولت د همکارۍ او د تقویې لپاره ولسونه په دې حاصل علما ترمن مس الحمدلله ډیره مینه محبت او وحدت شته.
رئیس صاحب، اوس په ننګرهار کې څومره مسجدونه تاسو سره رسمي دي او څومره غیر رسمي دي؟ دا به د غیر رسمي مسجدو د پاره نیول کیږي کی یوازې دا
موږ سره مناسب کوم تشکیل شي د وزارت نه تر اخره شوی ده، دا غو تشکیل مطابق به رسمي وي. او نور مسجدو د وزارت مقام د هدایت په اساس باندې ثبت نام موږ کوو، رجستر کوی، امام بیت شورت موږ سره موجود وي، امام ته موږ خطبه ورکو، هغه امام چې د جماعت کې ولسته وي دا به څه وي، داغه موږ آگاهی لرو، معلومات اخلو، شهرت د امام که څه حلقات دي، مدارس دي خصوصي، د ټولو موږ سب شروع کړی ده، رجستر شروع کړی ده، او تقریبا د 5000 نه زیات مساجد اوس موږ سره په ننګرهار کې سب رجستر شوي دي. هغه رسمي مساجد موږ سره 1450 پخوانی زموږ تشکیلو د مساجدو، اوس ولس بسونه موږ ته نور هم نوي کال کې جناب وزیر صاحب مهرباني کړې او لطف کړی چې موږ ته نور ولس بس نور مالګې نه دي.
یعنی دغه رسمي پروسه تیر شوې ده، اوس هغه نوې تماشا ور کول کیږي،
اوس امتحان ټول تکمیل شوی ده، ډیر کم مرحله پاتې ده چې هغه اداري او تخنیکی دغه ده، هغه به انشاء الله خلاصيږي، جمعه کې ټول محل به تکمیل کیږي.
د دولت خلاف تبلیغاتو کې ځینې دینی عالمان هم یعنی داسې ګڼل کیږي چې هغوی په لوی لاس باندې غواړي چې د دولت تخریب کې یا د دولت خلاف په جماعتونو کې یا په کلو کلیوالو ساحو کې هغو دغه رسمي بستون او دغه ملا امامان به څومره وکړی شي چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دغه فاصلې را لنډې کړي؟
یعنی دا واقعیت خبره ده چې علما د خلکو مقتدا دي او علما پسې ټول ولس ولاړ ده، اعتماد پرې لري او د علما په غږ پسې ټول روان دي. د علما دغه د جمعې بیانونه، تدریس، درس د قرآن او د حدیثو بیانونه په جماعتونو کې، یعنی چې په صلحاو خلک هلته حضور لري، د دې ذهنونه د دې افکار تغیرول او بدلول د دولت خلاف هغه تبلیغات چې کیږي هغه په زور باندې د چا د مغز او د مفکورې نشي ایستلی. هغه دغه علما د دین د لارښوونې په اساس باندې د قرآن او سنت په رڼا کې کولی شي په اذهانو کې او افکارو کې بدلون راولي.
درنو هیوادوالو، که غواړئ ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
د ختیځ اروپا په هیوادونو کې زرګونه مهاجر او پناه غوښتونکي د سختې سړې هوا له وجې د مرګ د خطر سره مخامخ دي. د هوا پیژندنې د ادارو مسؤلین وایي چې د همدې سیمې په اکثرو هیوادونو کې د تودوخ درجه د سانتیګراد په حساب منفي 40 درجه ده. د لندن څخه د امریکا خبریال هنری ریجول وایي چې اکثره پناه غوښتونکي په خیمو او په موقتي کمپونو کې شپې او ورځې تیروي. د رپورټ تفصیل د اشوخ الله رحیم زوی څخه واوري.
زرګونه مهاجر او پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا په هیوادونو کې په داس حال کې په خیمو او هغو بدانوي کې چې دروازې او کړکۍ نه لري شپې او ورځې تیروي چې سخت واوري ورېدلې دي او هوا ډیره سړه ده. پناه غوښتونکي وایي هوا دومره سړه ده چې هغوی نه د شپې او نه د ورځې خوب کولی شي. د ژمي په موسم کې په دې هیوادونو کې هوا دومره سړه وي چې د کوټې دننه هم اوبه یخ وهي. د محمد یوسف نوید په نامه یو پناه غوښتونکي امریکا غږ ته د سړې هوا په حق له داسې وویل:
I haven't seen this kind of place in my dreams. The situation is too much bad.
ما په خوب کې هم دومره سړه هوا نه ولیدلې. دلته وضعیت بیخي زیات خراب دی او هوا د حد نه زیاته سړه ده. په سوربیا کې حکومت د ټولو پناه غوښتونکو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو هغو رسمي کمپونو ته د لاړ شي چې حکومت ورته جوړ کړی دي. خو په سیمه کې د مرستندویو ادارو استازو بیا ویلي دي چې دا کمپونه ټول ډک دي او نورو کسانو ته گنجایش پکې نشته دی. د بسرحده ډاکټرانو خیریه موسسه وایي چې د سړې هوا له وجې ګڼ شمېر مهاجر مړه شوي هم دي. په سربیا کې د دې ادارې مسؤل سټیفنی مویسانک امریکا غږ ته وویل چې مهاجر په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي او دوی علاج کوي. په مهاجرینو کې تنفسي ناروغي زیات شوې، د ځینو په بدن کې دانې راختلې او سپګې هم ډېرې شوې دي. ځینې هغه کسان چې بیا تازه د بلغاریه د لارې راغلي دي په پخو لاسونو او د بدن په نورو برخو کې پولې پیدا شوې دي. سره له دې چې هنګری یا مجارستان خپل سرحدونه تړلې دي او هغه مهاجر چې د بالکان د هیوادونو د لارې هنګری ته راځي نه پرېږدي، خو بیا هم د مهاجرینو د چارو ادارو ویل دي چې په اوسط ډول شاوخوا 100 مهاجر هر ورځ سربیا ته راځي. اکثره دغه کسان د یونان هلته ځي. په یونان کې هم زرګونه کسان د سرحدونو د تړل کېدو په خاطر غیر پاتې دي. د نړیوالې ټولنې د فشارونو او انتقادونو له وجې په یونان کې چارواکو سلګونه پناه غوښتونکي د لسبوس د ټاپونه هوټلونو ته بولي. د دغه پروګرام سره ملګري ملتونه مالی مرستې کوي. د بشری مرستو خیریه موسسې په اروپایي اتحاد انتقاد کوي چې د هغو مهاجرینو غم نه خوري چې په سړې هوا کې غیر پاتې دي او د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوټ یونکر د ټولو غړو هیوادونو نه غوښتلی دي چې د اروپایي اتحاد هغه پلان د تطبیق کړي چې د مهاجرینو د ځای پر ځای کېدو لپاره جوړ شوی.
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy,
د مهاجرینو ستونزه یوازې یونان، ایتالیا او مالټا ته باید پرنخودل شي. دا د ټولو اروپا ستونزه ده او په کار ده چې ټول اروپایي په ګډه د حل لپاره کار وکړي. په همدې حال کې جرمني ویلي دی چې په 2014 کال کې دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو ورتګ کم شوی. جرمني وایي پروسه کال د هیواد ته 2,80,000 پناه غوښتونکي ورغلي و، خو وړم کال بیا 8,90,000 پناه غوښتونکي جرمني ته تللي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. کته هم د ملریا د ناروغي پر ضد پرمختګونه سوي دي، خو لا هم د ماشومان مړینه په خاص توګه د افریقا په لویه وچه کې ډیر دي. د عامه روغتیا د چارو یو کارپوه په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د دې ساري ناروغي د علاج او پوهاوی په اړه نور اقدامات هم باید وکړي. د امریکا ژغ خبریاله جسیکا بیرمن په دې اړه رپورټ را استولی دی چې خلیل خان به یې درته واوروي.
کیتلین میتلن چې په امپیریل کالج لندن کې د ماشومانو د ساري ناروغي او متخصصه ده، هغه په کینیا کې په خپل کلینیک کې د ملیریا ناروغي چې د افریقا په هغه سیمو کې چې دغه ناروغي پکې خبره ده، وایي چې دغه ناروغي په خاصه په ماشومان ډیر بد اغیز کړی دی. د راپورونو لکراره شپږ لکه 1,000,000 کسان هر کال په دې ناروغي اخته کیږي. میتلن وایي چې په دغو کې زیاتره ماشومان دي چې عمرونه د 50 کلونو کم دي. د نیو انګلند د میډیسن په مجله کې په یوې لیکنه کې میتلن لیکي چې شاوخوا 1,200 ماشومان په هغو سیمو کې چې تر ټولو زیات ځپل سوي دي هر ورځ مري. دا په لسو ماشومانو کې یو وي، که څه هم هغوی ته د هر ډول عصري روغتیا او اسانتیاوې هم شته، خو میتلن لیکي خو بیا هم هر څه بد نه دي. په تیرو لسو کلونو کې هغه وایي د ملیریا د کنټرول لپاره بودیجه زیاته سوي ده، لکه چې د غوماشو څخه د خوندي ساتلو لپاره پشخانې او دغه راز په پراخه کچه د ارتیمیسین ترکیب د لارې علاج دی چې دا وخت تر ټولو پرمختللی ترکیب دی چې په نتیجه کې د ملیریا ناروغۍ د نړۍ په ډیرو برخو کې کمه سوي ده، خو لا هم دا ناروغۍ د افریقا په ډیرو برخو کې جدي خطر دی. میتلن د څېړونکو څخه غواړي چې د ملیریا ناروغۍ د علاج په برخه کې دی زیات تمرکز وکړي.
So a modest improvement in outcome from any one of the complications of children with severe malaria could have.
د ملیریا د ساري ناروغي د علاج په برخه کې کسمون راسي، دا په درست افریقا کې د مړینې په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. میتلن لیکي د ملیریا د ناروغي د علاج په برخه کې د نورو ناروغي په پرتله لږ پرمختګ شوی دی. دغه ناروغي لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ او د غراز نورې شی تګلاري چې د ملیریا د قربانانو علاج وسی نه دي شوی. نوموړي د دې یادونه هم کوي چې په څو کلینیکونو کې د ملیریا د ناروغۍ ازمایشي علاجونه سوي او د لوی دیزوالو اټکلونه چې څنګه د ناروغۍ په ماشومانو کې کنټرول سي، د مثال په ډول د ماینو تراپۍ د لارې چې د کوما او د صدمې درملنه پکې کیږي، دا ثابت سوي ده چې دا په ملیریا کې کار نه ورکوي بلکې تاوان رسوي. یو څېړنه چې د میتلن په مشرۍ ترسره سوي ده، دا ښودلي چې دغه تراپۍ په ماشومانو کې ملیریا د درو څخه تر 40% پورې زیاته کړي او وجه لا تر اوسه نه ده څرګنده. د لیکنې په اخره کې میتلند د دواو پر ضد د مقاومت زیاتېدل اندېښمنه کړي ده. هغه دواوې چې د غوماشو پر ضد په پشخانو کې استعمالیږي او دغه راز تر ټولو اغېزمن علاج چې د ارتمیسن دی، د هغې پر ضد هم مقاومت زیات شوی دی. د دواو پر ضد د ملیریا مقاومت نشي لومړی ځل په کمبوډیا کې تجربه شوی دی. د دغو دلایلو له کبله میتلند وایي د روغتیا نړیوال سازمانونه او د څېړنې ټولنو ته پکار ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونې سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي.